Podcast. دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجی دی. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. افغانستان سولی عالی شورا ویلی د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلولو په اړه د څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال مصطفی کمال تورونه بې بنسټه او درواغ بللی دي، او فرانسې او برطانیې پر مسکو او دمشق غږ کړی چې پر منځلارو مخالفانو د بریدونه ودرلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان سولې عالی شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکون بیګا مشال راډیو ته ویل دا پریکړه یې د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په کتو کړي.
سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د 10 او 15 ترمنځ په اسلام آباد کې وشي، نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه.
تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د مارچ پر لومړۍ اونۍ کې د په اسلام آباد کې سره وویني. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. ام کیو ام مشر یو مشر فاروق ستار تیره شپه بیګا په کراچۍ کې خبریالانو ته په وینا کې وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغ ولاړ دي، نو ځکه یې ردوي. تر دې مخکې مصطفی کمال د ګوند له یو بل پخوانی مخکښ انیس قایم خانی سره ګډې خبري غونډې ته وویل د ام کیو ام مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وژني.
زمون د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدی ردی ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړی په کار دي، ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیولی شي نو هم د لبرازي، او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي.
مصطفی کمال د ام کیو ام له مخکښو سیاستوالانو څخه و چې له 2015 زیږیز کال راهیسې د کراچۍ ښاروال پاتې شوی او په 2013 زیږیز کال کې سینیټر شو، خو بیا له ام کیو ام جلا شو او شاوخوا درې کاله په متحده عرب اماراتو کې تر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ورغی. د خیبر پښتونخوا کلتور ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت دریځې ته ماتې ورکوي. دا خبر عبدالباسط تیر مازیګر په پېښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې په یوې غونډې کې ته وینا کې وکړه. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته پر هنرمندانو او د مدني ټولنې پر فعالانو سربېره یو شمېر صوبایي چارواکي هم ورغلي ول چې پکې د خیبر پښتونخوا سندرغاړو سندرې وویلې، او له یو مشال راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د موسیقۍ ازادۍ نړیواله ورځ یوازې له هنرمندانو سره تړلې نه ده، بلکې دا د ټولنې د هر وګړي ورځ ده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس یې نیولی چې په جلال آباد کې یې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانولو په موخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل. د ننګرهار والي له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلی دا مشکوک کس د درای نور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. په بیان کې د دې سړي نوم او نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. آزادو سرچینو د چارواکو د دعوو پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې سمدستي د شام پر منځلاري اپوزیشن حمله ودروي. تیر ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشریزي وروسته په خپره شوې ګډه اعلامیه کې د مشرانو پر ټولو خواو غږ وکړ چې د اوربند پابندي دي وکړي او د بشري حقوقو سرغړونې دي ودروي. تر دې مخکې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستورا په جنیوا کې خبریالانو ته ویل چې په تیره یوه اونۍ کې په شام کې نسبي اوربند عملي شوی دی.
It has been now 6 days.
دای وای شپږ ورځې پوره شوې چې په شام کې مخالفتونه درېدلې دي، خو په هغه هیواد کې حالت لا هم نازک دی. د بری ډاډ او هیڅ سمانت لا نشته، خو پرمختګ جوت دی. تاسو د شام له خلکو پوښتنه وکړئ. ټاکل شوی چې اولاند او کیمرون نن د روسیې او جرمني له مشرانو سره د شام اوربند په اړه ټلیفوني خبرې وکړي. اولاند له کیمرون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دوی غواړي د روسیې په ګډون د شخړې پر ټولو خواوو فشار راوړي. هلته د کیمرون دفتر ویلي برتانیا، فرانسه او جرمني باید روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا سپینه کړي چې په شام کې د واقعي سیاسي انتقال لارو پرانیستو لپاره باید اوربند برقرار پاتې شي. د ایران د پارلمان پر یو غړي تر هغه وروسته زخت انتقاد شوی دی چې د وویل ښځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنکړل شي. نادر غازی پور په یو انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د ښځو لپاره نه دی بلکې د سړیو ځای دی. نوموړي ویل دوی د هیواد کنټرول د دې لپاره نه دی ترلاسه کړی چې هرې لومبړې یا ګیدړې، ماشوم یا خره ته پکې ځای ورکړي. د ویل پارلمان د خرو ځای نه دی. و 50 کلن غازی پور تیره اونۍ د ایران له غربي آذربایجان ولایته د بل ځل لپاره د پارلمان غړی منتخب شو. داسې ښکاري چې نوموړي دا څرګندونې د خپل کیمپین په سر دفتر کې د یوې غونډې ته کړې دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې هیله ده چې د تېرې جمعې انتخاباتو په نتیجه کې تر شلو پورې ښځې پارلمان ته وټاکل شي. دا به د ایران په پارلمان کې د ښځو تر ټولو لوی شمېر وي. د هغه د سیمې د انقلابي ښځو اسلامي ټولنې په نوم یوه سازمان ویلي د ښځو د ښکاره بې عزتۍ له کبله د غازی پور د پارلمان له غړیتوبه بې برخې کړل شي. د خبرونو پای. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورئ. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی مخکښ مصطفی کمال تورونه بې بنسټه ګرځولي دي. هغه ویلی ول چې الطاف حسین د را ایجنټ دی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي د ښځو حقونو لپاره د ټول قوانین د اسلام له احکاماتو سره سم جوړ کړل شي.
د قران کریم د آیتو مطابق دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره دوی ډرافت کې.
په لوګر کې د ښوونې او روزنې نو ریاست نوې ودانۍ جوړه شوې ده.
دا ودانۍ درې درش اداري خونې لري، د انټرنیټ چټک سیستم او نور ضروري ملحقات لري.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په نیوزیلند کې د لوړو زده کړو په اړه درته معلومات راوړي.
دا ټول سکول چې ورته وي په هغه کې ما سبق ویلې دی، صرف یو سبجیکټ کورس پګم پورې. هغه نه پس د پښتو سره زمونږ استبلیش شت نو.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیالې هم د دې خبرو بیا پیلولو لپاره هیله مندي ښودلې. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې دي، خو کابل به له هغو کسانو سره هیڅ خبرې ونه کړي چې د افغانانو وژنو لپاره بریدونه کوي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي خبیر وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د روانې میلادي میاشتې مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوي وو چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلي خبیر د پاکستان د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنۍ پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوې وای. سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې حکومتي لوری به له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استاذ مرستیالي د ولسمشر لامنیتی سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلی اتمر د دې بهیر په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کېږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمي حمله کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالي هم ډاډ څرګند کړی چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رواني هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون وویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د یو لړ تګ راتګونو په پایله کې داسې ډېرې هیلې شته چې د طالبانو مهم غړي به چې پرېکنده پرېکړې کولای شي او له هغوی سره خبرې به پایلې ولري، د سولې په اړه زموږ پر لومړیتوبونو خبرو ته تیار شي. خو هغه خبرې چې باید په زغرده وشي اوس مهال د سولې لپاره د هڅو په دې پړاو کې نشو څرګندولی. افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېره مرسته کولای شي.
د فرشتي جلزه رپورټ مورید متحده قومي موومنټ د خپل پخوانی غړي او کراچۍ پخوانی ښاروال مصطفی کمال تورونه غندلی دي او رد کړی دي. د ام کیو ام یو مشر فاروق ستار بیګا په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل کمال پر غوند او د غوند پر مشر الطاف حسین هیڅ نوې تور نه دی پورې کړی او درواغي ویل دي. تر دې مخکې چې مصطفی کمال تر درو کلونو له هیواد بهر وسیدو وروسته کراچۍ ته ورسید او هلته په خپل وګړه خبري غونډه کې پر الطاف حسین له هندي استخباراتو د پیسو اخیستو تور پورې کړ او ویل چې د خپل سیاست دوام لپاره له دوو نسلونو راهیسې د خپل ګوند غړي ځورولي او ځپلي دي. محمد عمران معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ مصطفی کمال سره د ام کیو ام د یو بل غړي انیس قائم خانی درې کاله د ملک نه بهر اوسېدو وروستو کراچۍ ته راغې او هم په دغه ورځې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د ام کیو ام ټول مشران په دې خبر دي چې د دوی مشر الطاف حسین چې په لندن کې د تیرو درویشتو کالو راهیسې ژوند کوي د هند استخباراتي ادارې رانه پیسې اخلي. هغه دا تور هم ولګو چې الطاف حسین ته د خپلو خلکو هیڅ پروا نشته. 1992 کې چې د لسو کالو ماشوم د خپل پلار مړې خښ کړی وو، نن د هغه مړې د هغه د لسو پنځو کالو بچی خخی مونږ له څه په لاس راغله. مونږ د وطن سره مینه لرونکي خلکو د را استازي وګرځولې شو. تعلیم زمونږ کاله او نن مونږ جاهلان شوي یو. هر ورځ یو شمیر ځوانانو ته په سترګو پټۍ لګول کیږي او د چاپو پر مهال نیول کیږي. مصطفی کمال په الطاف حسین دا تور هم لګو چې هغه د پاکستان بیلابیلو ادارو پسې خبرې کوي چې داسې د سیاست لپاره ورته مړی میلاو شي. زمونږ د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي داده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدې ردی ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړی په کار دي ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم د لبرازي او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي. مصطفی کمال دا هم ویل چې د ام کیو ام پانسی شوی غړی سولت میرزا او اجمل بهاړي هم د خلکو مجرمان جوړ کړي وو خو بیا یې خپل نه ګڼل. د دې خبرې غونډې وروسته د ام کیو ام ډلې مشرانو فاروق ستار او ندیم نصرت مطبوعاتو ته وویل چې دا هر څه دروغ دي او اسټابلیشمنت دي د نورو خلکو د استعمالولو پر ځای الطاف حسین سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. کوم داسې تور نن لګولې شوی چې هغه نوې وي؟ زه وایم چې نن هم کم تورونه لګولې شوي هغه دروغ او بې بنیاده دي. موږ دغه تورونو په کلکه سرغندنه کوو او دا رد کوو. د ذکر ده چې مصطفی کمال د کال 2005 د ښاروالۍ په ټاکنو کې ښاروال ټاکل شوی وو او وروسته یوازې د شپږو میاشتو لپاره د ام کیو ایم سینیټر هم جوړ شوی وو. ولې په کال 2013 کې د ګوند مشرانو سره د اختلاف له کبله دوبۍ ته تللی وو. دې سره سره په انیس قائم خانی د بلدیا کارخانې د شاوخوا 2500 کسانو د وژنې تورونه هم لګېدلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په پنجاب کې د ښځو ساتنې نوی قانون او په خیبر پښتونخوا کې پر ښځو د تاوتریخوالي مخنیوي قانوني مسوده رد کړې او ویلي دي چې دا قوانین شرعي نه دي. رابعه اکرم خان تیره ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتلي ول چې ولې یې دا قوانین رد کړي او دا چې د څه ډول قانون غواړي.
په دغو دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا دادا تاثر دا منداری چې گویا کې چې کومې اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو دا خلکو یو اندازه باندې بهر شي. او دوام نقص داده چې شده لخپل مسکن را وځي. دریم نقص داده چې بیا چې د دې ځای په نشي په خپل کور کې بیا شده په خپل منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادی خرابې دي په دفتران کې. موږ تجویز داده یې چې حکومتونه که مرکزی دی که صوبایی دی لیا خود دا آین آرتیکل 15 درس پرکی دا خاندان تخفیف دی او سرا آرتیکل 1 درس چی پرکی دا پاکستان دا عوام و انفرادی او اجتماعی زندگی دا اسلامی تعلیماتو پر بنیاد استوار دی او دا غسی دا قرآن کریم دا آیتو مطابق چی دا کورنی زندگی دا محبت او معاونت زندگی دا پر دغا جذبه مبنی قانون دا رشتو پا وضاحت سره لیا دوی درافت که مر نراول ری نو کمه بیمور بخواه
شیرانی سیب تاس گوره امروزه یونانیم دست خبر روانی چی سری پا خزی تشددو کو وی وحلا وی تکاولا اسلام دی لڑکی سنگ گوری دی تشدد تا بخصی دی تشدد چی کم مخنیوی دی
گور دا نکاح سی دی دا نکاح پا عربی لغت کی و جذب تبی آئی یعنی دا شد و میرد دا شی پلکی جذب سی چی بظاہر بش کار کردی خو پا اصل کی دوی دوار دان یو بولی شد دا میرد مصیبت دا دان مصیبت بولی میرد دا شد پریشانی دا دان پریشانی بولی فکار دا دی چی اول تعلیم دی نو چې په یو ملک کې تعلیم نور کول کاږي او خامخا د تفرقي مجلسونه ورته کاږي نو بیا خپل تاسو خامخا کاږي.
له مولانا محمد شیرانی سره مو چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر دی د رابی اکرم خان مرکه اوریده. د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی و چې د دې لار پروژې ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅې کوي. دوی د دې له کبله احتجاجونه وکړل او ټولګوندیزې غونډې یې جوړې کړې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجونو غږ غلی شوی دی. د دې څه وجه کیدی شي؟ عبدالحی کاکړی ځواب راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي رهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزي حکومت د رهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه یې پنجاب ته اړولې ده. دومه دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې ته ورکوي. او درېیم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي رهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومت ته مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د رهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخه وي. که څه هم هغه وخت دوی له نواز شریف سره دا خبره ومنله خو وروسته یې بیا دا خبره راپورته کړه چې مرکزی حکومت وعدې نه پوره کوي. خو د دې سربېره هم دوی هغسې شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت د ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي.
قابل ونه شو موږ په دې سپیک زموږ خپل پارٹی یو کمیټه سره د کله چې داغه سرورار اپراسي افټا کېلو موږ په دې باندې میټینګ کوو موږ لا مخکې لای موږ کو چې آی اس اف سی وی راو او کنه موږ ته احتجاج ته وګورو چې هر رنګ نو دا چې کله کمیټه په شلو کې پارٹی په شلو کې نو څو باندې زو په اشاره کوي ان شاء الله دې سر په میټینګ راو او موږ سر لای موږ سره اعلان کوو.
دا وخت پښتونخوا ولسی تریک هغه یوازینی سازمان دی چې د اقتصادي رهداري پاړه ځای په ځای د ولسی پوخاوی غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود که څه هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړه، البته وایي دوی به اولس را پاڅوي او خاموشه ګوندونه به مجبوره کوي چې راپورته شي.
دا یقین درکولی شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلی شي چې څوک غلی شي دغه سیاست به ختم شي چې څوک کاره راغی اولس به دغه سره تللي. موږ به دا ان شاء الله اوس یو پاسون طرف ته ځو نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم بیا اولس ګوري چې اولس یو طرف ته رواني دا غلی به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي ژغ هغه وخت نو نور هم پیاوړی سو کله چې د تریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي راهداري په اړه د دوی د اندیشنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبريال او څیړونکو امریاز وای د منصوبندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړي چې د خیبر پښتونخوا اندیشنې لري کړي خو کامیاب نه سو. البته د پوینا چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مطمئنه سوی دی.
اخیری میٹنگ چې کوم په اسلام آباد کې نو هغه کې دا ویل کیږي چې هغه کې وزیر الله او د نور کوم مشرانو هغه کې ورته دا ویل شو چې نه صرف دا به مغربي روټ به مکمل وو بلکې د کوریډور چې کوم ټول سعودیات یا ټول کوم لوازمات لکه دا به هغه سره دا کوم اخیرنه یقین دهانه ورکړی شوی دی. دا ښکاري چې دوی ته سرتست اطمینان راغلی دی او خاموش دي سره د دې چې ځینې تنظیمونه واړه یا ځینې انفرادي نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخې ته راځي او هغه کم چې ګرم احتجاج او هغه خلل شوی دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس ته د هغه هیواد سفر کولو بلنه ورکړې. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا خبریالانو ته ویل په وروستیو کې له پاکستانه یو لوړ پوړی پلاوی واټیکان ته ورغلی وو او هلته یې پوپ فرانسیس ته د پاکستان سفر رسمي بلنه ورکړه. ځینو پاکستاني رسنیو پرون خبر ورکړ چې پوپ فرانسیس به روان کال پاکستان ته ورشي خو واټیکان او د پوپ دفتر لا د دې خبر تصدیق نه دی کړی. تفصیل د ریاض مسخیل رپورٹ کی.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا اوې پاکستان د کیتھلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس ته د دورې بلنه ورکړې ده. دوی زه په دې خبر يم چې دوه سیاسي مشرانو پوپ فرانسیس ته د وزیر اعظم بلنه رسولې ده چې هغه د پاکستان سفر وکړي خو زه نه يم خبر چې د هغې څه جواب راغلی. نو زه به د متعلقه خلکو سره وینم چې د هغې بلنې څه جواب دی. پاپ فرانسیس ته د پاکستان د دورې د بلنې سلام دی او د دې باس اثرات وی. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور پونتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي سکالر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وینا وا
دا نن په بین الاقوامي منظرنامه باندې دا یو مهم کیسه روانه ده چې د مذهبونو په منځ کې د یو تعاون او د هماهنګۍ کیفیت ضرورت دی. زه ډېر خوشبینه يم په دې کې چې دا به ډېره ګټه لاړه شي او دلته چې زمونږ مسیحي رونه دي یا نور غیر مسلم واړه طبقات دي هغوی پر ابام ډېر ښه پیغام وي او پوپ چې کوم پیغام دنیا ته وړي د نورو مذهبونو سره د یو ډېر ښه تعلق نو دا به زمونږ په پاکستانی اکثریتي مسلمان چې دي هغوی د پر ابام یو ډېر ښه پیغام وي او دنیا د پر ابام د پاکستان په حواله یو ډېر ښه تاثر لاړ شي.
د ذکر دا چې په کال 1971 کې په اخیری ځل جون پال دویم د پاپ په حیث د پاکستان سفر کړی وو. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د بیا ودانۍ کارونه ورو روان دي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل په کلیو کې یې بازارونه او کورونه وران شوي دي او دوی د ګټې وټې لارې نه لري چې خپله یې ودان کړي خو حکومتي چارواکي وایي په اغېزمنو شوي او قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه په سم رفتار روان دي. ګلایاز دې موضوع ته کتنه کړي.
کسوم حکومتي ادارې وخت په وخت د بیکوره کړل شوو قبایلو د بنیادي ضرورتونو پوره کولو داوی کوي خو په کډوالو کمپونو کې خلک وایي چې له حکومتي انتظاماتو مطمئن نه دي. له شمالي وزیرستان بیکوره کړل شوو خلکو یو مشر ملک نثار علی خان وایي چې د اړنګ کړل شوو سیمو سروېګانې روانې دي او په دې کې ډېر زیات وخت لګي نو په راتلونکو څو کلونو کې دا خبره ممکنه نه ده چې دغه سیمو د بیا ودانې کارونه پر مخ لاړ شي. نوموړي ویل باید حکومت د بیا ودانې کارونه لا نور تیز کړي.
او چې په کومه اندازه یا په کوم رفتار سره زموږ د وزیرستان د رنګ شو وران شو نو په کار ده چې په دې ځکه چې اوس خو که مونږ په دې دوه کاله کښې مونږ هلته کښې وه نو مونږ به پخپله خپل پخپله باندې هر چا وزیرستان کښې چا به کور جوړوله چا به دوکان جوړوله او چا به څه جوړول نو هلته کښې خو لکه اوس مردم شماري مره روانه ده خنو شماري مره روانه ده نو په دې دوه کاله کښې به مونږ هلته په وزیرستان کښې لوی آبادي کړې وه.
ملک نثار دا هم ویل که چېرې بې کوره کړل شوي خلک بېرته ستانه شي نو هغوی سره دومره پیسې نشته چې خپل کاروبارونه شروع کړي او یا پرې خپل کورونه جوړ کړي. یو ځای خبریال صفدر حیات داوړ بیا د بیا ودانۍ کارونو کې د چیلنجونو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې له کلونو راهیسې فوجي عملیات روان دي خو د بیا ودانی کارون رفتار ډیر زیات پرو دی.
بازارونه اوس پر هیرآباد دي او چې کوم کورونه نقصان راتللی دي دوی دا ستونزو سره مخامخ دي. ایک پوسټونو باندې لږ مسله زیات کېږي او بل چاته د نارکوزستان هغې د پیزو ګورې نو ډېرې ټولو زیات تعداد کې راوتي وو. په دې کې ښه کم زیات لاس لکه خلک راوتي وو او دا کې ښه خلک پاتې شوي وو چې هلته هم آی ډی پی سټیټس ورکړی وو خو دوی هلته اوسېدل. دا آی ډی پی چې کوم دننه وو دا کم سټیټس ورکړی وو دا هم ستونزو سره مخامخ دي تر اوسه پورې. په دې کې دوی
سفدریا داوړ زیاته کړه چې دا خلک زیاتره د صحت او تګ راتګ کې زیاتو مشکلاتو سره مخ دي خو حکومتي چارواکي وایي چې دغه خلکو ستونزې په پام کې دي او هر ممکن کوشش کوي چې دا حل کړي. له شمالي وزیرستان به کورکل شو به خلکو د ستنولو او بیا ودانۍ لپاره ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د هر ډول سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
گورنمنٹ آف پاکستان اور پاک آرمی جدید ڈیولپمنٹ مانی شروع تھا اور ان شاء اللہ چکم شوینا پدے دیر کم وقت کم شوینا اوش ہو چکم ماحولی دلو ضروری سے لیے پہلے ماما بھی ذکر کری گئی جگہ ایریا نو دیر زب مطلب ریکاور سے خپل لگا چکم پریویس لائف ہو آگے تب راشی دا خلق.
عمران وزیر وائی چی دا بے کورگل شو بخل کو سر مالی مرست تو ترسنگ پا قبائلی سیمو کی پر مختی کارونا ہم روان دی اب دا خلق با دیر زر خپل آدی جون تا لاد شی خدا قبائلی سیمو اسیدون کی لہ حکومت غختن کبی چی پا دا غسیمو کی دو روزگار لپارا بازارون آباد کړي کچری داسې نه کیږي نو دا خلک به بیرته خارونو ته مخه وکړي.
د ګولایاز رپورت مو اوریده. ایرانی خبری اژانسونه وایي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په ملاتړ د جنگیدو پر وخت شپږ پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. اسنا خبری اژانس وایي د دې وژل شوی وسلوالو جنازې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په قوم ښار کې شوی دي. ایرانی خبریالان او شنونکي وایي افغان او پاکستانی وګړي په ایران کې ګمارل کیږي او تر لنډې روزنې وروسته شام ته استول کیږي.
ایرانی خبری اژانس اسنا د پنج شنبه یا زیارت پر ورځ خبر ورکړ چې د مارچ پر دویمه نیټه په قوم ښار کې د هغو شپږو پاکستاني وسلوالو جنازې وشوې چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي ول. د دفاع مقدس په نوم یوه ایرانی خبرونه وایي دا وسلوال د شام په نوبل او الزهرا سیمو کې وژل شوي ول چې د مارچ پر لومړۍ او دویمه نیټه یې مړی د ایران قوم ښار ته ور وړل شول. ایرانی رسنۍ دا وسلوال د شام د اهل تشیع سپیڅلو ځایونو مدافعان بولی. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي له شاوخوا درو کلونو راهیسې د فاطمیون او زینبیون په نوم د بهرنیو وسلوالو ډلې په شام کې د رژیم مخالفه وسلوالو ضد جنګیږي. دی وایي دوی ته چې څومره معلومات رسېدلي دي نو په دې بهرنیو وسلوالو کې زیاتره هغه افغانان دي چې په ایران کې د کډوالو په توګه اوسي. د مستوفی په خبره په بهرنیو وسلوالو کې د پاکستان، عراق او لبنان شیعهګان هم شامل دي. نوموړی د معلوماتو پر اساس وایي چې هغه افغانان او پاکستانیان چې په شام کې جنگیدو ته تیار شي هغوی ته پیسې ورکول کیږي او تر پنځو کلونو جګړې وروسته ورسره د ایرانی پاسپورت ورکولو وعده هم کیږي. له مستوفی پوښتنه وکړه چې آیا دا معنی اخیستی شو چې دا وسلوال د ایرانی دولت په خوښه شام ته ځي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک دا وسلوال جذبوي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک د هغه هیواد ستر مذهبي مشر تر نگرانۍ او واک لاندې کار کوونکی سازمان دی. د بهرنیو وسلوالو دا غونډ چې په شام کې جنګیږي دا د ایران د یو څو قومندانانو شخصي کار نه دی. که زه ووایم نو هو دا کار د دولت په خوښه کیږي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي په شام کې د هغه هیواد رژیم په ملاتړ د ایران جوړې کړو ډلو ټول وسلوال شیعهګان دي.
رولینګ ایدیولوژي of Iran in general is Islam Shia.
لوای په عمومي ډول په ایران کې غالب نظریه د اسلام او شیعه اسلام او پر دولو سو شیعه امامانو عقیده لرل دي. دا د شیعهګانو د جعفری څنګه عقیده ده. نو د دې وسلوال غونډ یا لیژن اصل نظریاتي بنسټ او برخه د اهل تشیع عقیده ده. تر دې وروسته نورې ګټې لکه وسلوال ته پیسې ورکول وغیرہ راځي. مقتد ترلاسه شوی معلوماتو پر اساس دا ویل شو چې د وسلوالو ډلو ټول غړي اهل تشیع دي. مستوفی زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې له ایرانه شام ته په ورستول شویو وسلوالو کې د یوه سونی د وژل کېدو رپورټ هم نه لري. د پاکستان حکومت هم په تیرو وختونو کې منلی چې له هغه هیواد ځینې خلک شام ته د جګړې لپاره تللي دي خو حکومت زیاتره داسې کسان یادوي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته جذب شوي دي. ایرانی رسنۍ البته زیاتوي چې هغه افغانان یا پاکستانیان چې شام ته جګړې ته استول کیږي وار له مخه په ایران کې اوسي.
لکلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو په لږ سات کې تقریبا داسې 15 منټو کې درته روښانه مستقبل خپرونه خپرو. اوس هم په پېښور کې لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. دا خبره د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکون بیګام مشال راډیو ته وکړه. متحده قومي موومنټ د ګوند د پخواني سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. د ایم کیو ایم یو مشر فاروق ستار تیر ماښام په کراچۍ کې خبریالانو ته په وینا کې وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغو ولاړ دي. کمال تیر ورځ د ګوند له یوه بل پخوانی مخکښ خانیس قائم خانی سره ګډې خبري غونډې ته ویلي ول چې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وژني. د خیبر پښتونخوا کلتور ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت دریځې ته ماتې ورکړي. دا خبره عبدالباسط تیر مازیګر په پېښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس یې نیولی چې په جلال آباد کې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانونه رولو په موخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل، خو ازادو سرچینو د دې چارواکو د دعوې پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې سمدستي د شام پر منځلاري اپوزیشن حملې ودروي. تېره ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ سرمشریزې وروسته په خپره شوې ګډه اعلامیه کې د مشرانو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د اوربند پابندي دي وکړي او د بشري حقونو سرغړونې دي ودروي. د ایران د پارلمان پر یو غړي تر هغه وروسته زخت انتقاد شوی چې د وویل ښځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنکړل شي. نادر غازی پور په یو انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د ښځو لپاره نه دی بلکې د سړیو ځای دی. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي هند یو وار بیا ویلي تر هغه پورې پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی چې د هند پوځي اډې د پټانکوټ د پیښې تحقیقات ونشي. ادارې په وینا چې کله هند سره د مذاکراتو خبره کیږي نو یو امید جوړ شي چې دواړه ملکونه به نږدې شي او خپل منځي اختلافات به د مذاکراتو د لارې هوار کړي، خو سنه سره د ترهګرۍ پیښه رامخته شي او د مذاکراتو خبره شاته پاتې شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د پټانکوټ د پیښې اف آی آر هم کړی او یوه تحقیقاتي ډله نورو تحقیقاتو له هند ته هم تلله، خو هند انکار وکړو او دا انکار د تحقیقاتو په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې وایي هند له دې خبرې ادراک پکار دی چې تحقیقاتي عمل یو څو ورځو کې نه مکملېږي، دا یو اوږد عمل وي. ادارې لیکي پاکستان خپله هم د ترهګرۍ ښکار دی، د پاکستان په سکیورټي تنصیباتو او ادارو هم بریدونه شوي دي. نو په دې پسمنظر کې هند له د مذاکراتو عمل سنډول نه دي پکار او د وسلوالو عزایم ختمولو واحده لار هم دا ده چې مذاکراتي عمل شروع کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د 8 د کر کروندې په ځمکه به نه اوس د ګلونو بوټي کیږي او نه سبزیانی، ځکه چې په دې ځمکه اوس کورونه جوړ شوي دي. ادارې وایي د کر کروندې په ځمکه د کالونیانو د جوړولو کار د تیرو درې لسیزو راسې روان دی او که دا صورتحال مخکې هم وي نو را روانو شلو کالو کې به د 500 نه زیاته نوره د کر کروندې ځمکه به هم ضایع شي. ادارې مخکې لیکي دا سمه ده چې آبادي زیاتېدو سره د کورونو ضرورت هم سیوا شوی دی، خو دې لپاره د کر کروندې د ځمکې د استعمالولو اجازت نه دی پکار. د کورونو جوړولو لپاره د داسې سې اجازت ورکول پکار دی چې هغه ځمکه د کر کروندې قابله نه وي. ادارې اخري لیکي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی دي د دې صورتحال فوري نوټس واخلي او پکار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې د ځمکې د تحفظ یو قانون منظور کړي او په دې د سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په بنګلادیش کې د 16 اوریز د ایشیا کپ په مهمو میچونو کې بنګلادیش پاکستان ته ماتې ورکړې. د سنه پس ټول قوم د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د انتظامیې هغه خلک دي وویسل شي چې د 1.5 کال راسې خپلې عهدې نه پرېږدي. ادارې زیاتوي پاکستان کرکټ بورډ کې داسې خلک موجود دي چې د کرکټ په بنیاد بنیادی اصولونو نه پوهیږي، نو هغې بیا د کرکټ لپاره لوبغاړي څنګه منتخب کولی شي؟ ادارې وایي باید چې یوه نوې ډله جوړه کړی شي چې هغې کې پخوانی او د زیات عمر لوبغاړي شامل نه کړی شي او د قابلیت په بنیاد د ځوانانو ته موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د پاکستان او هند اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې د هند پټانکوټ پر هوایي اډې تر وسلوال برید وروسته دواړو هیوادونو له زغمه کار واخیست، خو وروسته د هند دفاع وزیر څرګندونې غیر ضروري وي. هلته له امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له کلونو راهیسې د لبنان په سرحدي سیمه کې د ایران پر وړاندې د خپل نفوذ ساتلو هڅې کولې، خو اوس یې ناڅاپي پر لبنان مالي مرستې بندې کړې دي او حزب الله یوه ترهګره ډله ګرځولې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د هند په پټانکوټ هوایي مرکز لپریت راهیسې د پاکستان او هند حکومتونو د ستاینې وړ برداشت ښودلې دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دغه برید هغه مقصد پوره شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ودرېږي، خو په اصل کې د پخوا په شانو نه شو چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول اغېزمنه شي. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر چې د کابینې یو لوړ پوړی غړی دی غیر ضروري څرګندونې کړې دي. ورځپاڼه لیکي غیر معقوله خبرې واپس نشي ګرځېدی او غوښتنه کوي چې پکار ده له زغمه کار واخیستل شي او عاقلانه سیاست ته وښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ایران او سعودي عرب د شام په خونړۍ جګړه کې د مخالفو ډلو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم دغو دواړو دښمن هیوادونو د لبنان په سرحدي سیمه ترنګلي حالات آرامه ساتلي دي. په دغه پوله دواړو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې د خپل نفوذ لپاره کوششونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي اوس ناڅاپي داسې ښکاري چې سعودي عرب له دغه کوشش تیریږي. له دې سره دا کېدی شي چې لبنان باندې د حزب الله ډلې کنټرول تر هر وخته زیات شي او یاد پرې د ایران اثر پرېوزي. ورځپاڼه لیکي د پټو پردو تر شا له ایران سره د سیالي کولو پر ځای سعودي عرب لبنان ته سزا ورکول غواړي، ځکه چې حزب الله په شام کې له ایران سره یو ځای شوې ده. سعودي عرب لبنان ته ورکوونکي په بلیونونو ډالرو مالی مرستې ودرولې دي. خپلو سیلګرو ته ویلي چې دغه هیواد ته له تللو ډډه وکړي او د شروع په ورځ یې حزب الله چې په لبنان کې تر ټولو طاقتور سیاسي ټولنیز او مسلح تنظیم دی یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستوره ویلي له شپږو ورځو راهیسې په هغه هیواد کې نسبي اوربند دی. نوموړي تېره ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو شبکې له مشر یان ایګلند سره ګډې خبري غونډې ته وویل تر 15 کلن بحران وروسته په شام کې د یوې اونۍ اوربند د پام وړ ارزښت لري او د شام خلکو ته ښه زیری دی. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په سوریه کې د شپږ ورځې نسبي کراري له امله خوشبیني څرګنده کړې، خو وایي چې په هومس، لاتقیه او دمشق کې نشتې روانې وي او شایي ادامه پیدا کړي. د مستورا وویل چې تر 15 کلونو جګړې وروسته په بشپړ ډول د اوربند ټینګېدل اسانه خبره نه ده. په سوریه کې وضعیت لا هم نازک دی او د بری ډاډ لا نسته، خو پرمختګ څرګند دی. تاسو د سوریه له خلکو پوښتنه کولای سي. د ملګرو ملتو د استازي ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواو باید فشار راوستل سي چې د بحران د پای ته رسیدو لپاره هڅې پایلې ته ورسیږي او د هیواد ته د بشري مرستو رسولو بهیر پیل شي. په همدې غونډه کې د ناروې د مهاجرت شورا مشر او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د شبکې مسؤل یان ایګلاند وویل چې په تیرو دریو اونیو کې د موادو 216 لارې سوریه ته تللي او لږ تر لږه 115,000 کسانو ته د مرستې مواد رسیدلي دي. موږ تر اوسه نه یو توانېدلي چې په عمومي ډول د ښارونو محاصره ماته کړو یا هغو سیمو ته چې لرې پرتې دي او ورته ګراندۍ مواد واستوو. د دې لپاره سخت زیات کار ته اړتیا ده او زموږ په وړاندې سختې زیاتې ستونزې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې په سوریه کې پر منځلاري اپوزیسیون حملې شر تجربه بندې کړي. دواړو اروپایي مشرانو پرون په پاریس کې تر غونډې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر روسیه او د بشار الاسد پر رژیم غږ وکړ چې اوربند ته خپل تعهد ټینګ وساتي او پر بشري حقونو روان تیرای بند کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د اسد رژیم او مسکو باید پر روغتیایي مرکزونو له حملو لاس واخلي او د حلب ښار پر لور د پرمختګ هڅې بندې کړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن په ټلیفوني کانفرنس کې د روسیې او جرمني له مشرانو سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د ایران زیاتره وګړي غواړي چې منځلارو کسانو ته رایه ورکړي، خو د ایران وروستي پارلماني انتخابات ښیي چې ښایي یو ځل بیا منځلارو نه بلکې محافظه کارو کسانو څوکۍ ګټلې وي. لیکنه وایي د ایران زیاتره منځلاري او اصلاح غوښتونکي کسان یا خو زندانیان دي او یا هم په انتخاباتو کې ورته د برخې اخیستو اجازه ورنکړی شوه. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي که ته داسې یو څوک یې چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام په تړاو د امریکا د ولسمشر براک اوباما د ادارې د شوې معاملې ملاتړ کوي، نو د ایران په وروستیو پارلماني ټاکنو کې د اصلاحکارو د یو زیات شمېر څوکیو ګټلو لپاره به ایران پلو د اوباما تګلاره لا هم وستایي، او که نه د دغه معاملې مخالفت دې کړی وي نو دغه ټاکنې به درته یوازې د ایرانیو محافظه کاره سیاستوالو د ماتې یو سبب معلوم شي. د لیکنې تر مخه د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا چې د هغه هیواد تر ټولو ستر راتلونکي مذهبي مشر بټاکي لپاره له شویو انتخاباتو دا خبره جوتیږي چې یو زیات شمېر ایرانی وګړي د یوه منځلاري ایرانی رژیم په حق کې دي. خو لیکنه وایي د تیر په څیر دا ځل هم د ایرانیانو دغه هیلې ښایي پوره نه شي، یوه ځکه چې دوی کومو خلکو ته رایه ورکړې دي ډېری یې ورڅخه د اصلاحاتو له خبرې سره موافق نه دي. لیکنه کاږي د ایران د مجلس له 290 څوکیو څخه 15 اتیا منځلارو کاندیدانو ګټلې دي. په خبرګانو شورا کې بیا ذاتي څوکۍ د ولسمشر حسن روحاني اتحادي کسانو ترلاسه کړې دي. ولسمشر روحاني ته له نږدې کسانو څخه ډیری په هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو او د غربي نړۍ د زیاتې پانګونې پلویان دي، خو په سیاسي نظام کې د بدلون راوړلو د کار حمایت نه کوي. د ایران هغه مذهبي او سیاسي مشران چې پر اختیار د اصلاحاتو غوښتونکي دي یا خو په جیلونو کې دي یا جلاوطن کړل شوي دي او یا هم په ټاکنو کې له برخې اخیستو منع کړل شوي دي. د لیکنې تر مخه د ایران د انتخاباتو نتایجو ولسمشر روحاني ته یو موقع ضرور په لاس ورکړی چې د هغه هیواد لپاره خپله اقتصادي اجنډا پر مخ یوسي. ایران به همداراز خپلو هغو پالیسیو ته چې له امریکا سره د اټومي پروګرام پر سر له معاملې کولو وروسته جاري ساتلي دوام ورکړي. لاغو څخه مهمه په منځني ختیځ کې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو د ګټو پر ضد نیابتي جنگونه کول، د نویو وسلو اخیستل او د اوږد واټن توغندیو تجربې کول دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4550 1800 او 15500 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د نړیوال بانک په مرسته په لوګر کې د ښوونې او روزنې ریاست نوې څلور پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. تېره ورځ د ودانۍ پرانیستې مراسمو ته په وینا کې چارواکو ویل پر دې ودانۍ 21 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي، او دا چې پخوا به د دوی دفترونه د کرایې په ځای کې ول چې له کبله کار زخت اخیستن شوی و. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر ستانکزي وویل چې نوي ودانۍ عصري او مجهزه جوړه شوې او لازمي اسانتیاوې لري.
دغه ودانۍ په څلورو پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول د پوهنې وزارت لخوا د نړیوال بانک په مالي مرسته 21,300,000 افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. دا ودانۍ درې دېرش اداري خونې لري، د ونډو تالار، یو لوی ګودام، د پیلې خونه، د انټرنیټ چټک سیستم او نور ضروري ملحقات لري.
د دې ودانۍ پرانیست په مراسمو کې د لوګر والی حلیم فدایي وویل چې د پوهنې بهیر ته کلکه پاملرنه د ټولنې د ښه راتلونکي ضمانت کوي او د یاد ولایت ځای اداره دې لوري ته جدي پاملرنه لري. د لوګر والی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته شامل کړي. بل لوري ته د پوهنې رئیس اکبر ستانکزي یاد ادارې ته د نوي ودانۍ جوړېدل د دفتري چارو د سمون او کاري چټکتیا لپاره یو ښه پرمختګ یاد کړ.
د لوګر د پوهنې ریاست چې ډېر مدیریتونه او عملیتونه به مخکې په کرایي کورونو کې رسمی کارونو باندې بوکو، ان شاء الله د دې ودانۍ تر جوړېدو
د لوګر اوسیدونکو لپاره خوان زده کړو ته پاملرنه لري، خو تر اوسه هم د ډیرو ښوونځیو د ودانیو نشتون د عملي زده کړو په برخه کې د وسایلو او لوازمو کمښت همدارنګه د کافي مسلکي ښوونکو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پپاو کم 11 بجو،
جمهوریت
پپاو کم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
پپاو کم 7 بجو،
حجره
په 7:30 بجو.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې مو په نیوزیلند کې د لوړو زده کړو لپاره د سکالرشپونو موضوع څېړلې ده. تاسو په خپرونه کې واورئ چې څنګه کسان په دې بریالي شوي دي چې په نیوزیلند کې د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې یا بورسونه ترلاسه کړي، او تاسو څنګه کولای شئ چې د لوړو زده کړو لپاره هلته بورسونه ترلاسه کړي، او له دې سره سره لوړې زده کړې چې هلته وکړي که په پیسو یې کول غواړي نو د هغې طریقه هم موجوده ده. روښانه مستقبل خپرونه هره اونۍ منور شاه جوړوي او نن یې تاسو په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. دا یو فطری خبره ده چې کوم هیوادونو ته د یو تن خپل خپلوان یاران دوستان او یا پیژندګلو خلک زیرازي، هغه ورته خپل خپل او آشنا لګي او بیا هڅه کوي چې هم هغه لور ته لاړ شي. د دې مثال دا ده چې یورپ او امریکا کې د لکونو پښمیر پښتانه ژوند کوي، خو استرالیا او نیوزیلند چې پرمختللي هیوادونه دي د پښتنو شمیره پکې نسبتا ډیره کمه ده. د هیوادونو کې انګریزي ویل کیږي او د یورپ او امریکا په شان د تعلیم، کار او روزګار موقع پکې هم خډيري دي. فهم ګل چې په نیوزیلند کې یې اول اعلی تعلیم کړي، بیا یې سموده نوکری کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي. فهم ګل نه مو او پختل چې زیاتره خلک د زده کړو لپاره امریکا او یورپ ته ځي، هغه نیوزیلند ته د تلو فیصله څنګه وکړه؟
د ان فرند اپ ریفرنس ثرو منی یا غیر پر ایڈوائس منی او خپل فیملی ممبرز پر ایڈوائس منی او خپل ما شو کو کی بار لا شم سبق ته پره نو هغه ټیم کوم نو انټرس ډیولپ کړو هغه په هوټل مینجمنت کې نو هغه ته پره ما ډیفرنٹ هوټل مینجمنت کې کوم الیټ سکولز دی په دنیا کې نو هغه ریسرچ از ا ریزلټ اف دیټ ریسرچ نو نیوزیلند ما سلیکټ کړو ډیفرنٹ ریزنز وو جنا یو خدا او چې هغه ټول پیسفل کنټری دی سیکنډ لیست کرپټ پورا دنیا کې ایس فور انټرنیشنل ٹرانسپیرنسی کوم رینکینګ وی او تھرد هغه دی سوئزرلند او دی اسټرالیا او جرمنی په نسبت یا فرانس په نسبت کوم د کلمې آرټ کې ټول مشهور ملکونه دي هغه په نسبت ټول نه ارزان مو.
دا چې په کوم شوبو کې زده کړې کړي په دې پښتنه نوموړی وای
سپتمبر 2000 کې زاګر اورتزم نیوزیلند ته نوګر مو کو اګه کې مو پوسټ ګریجویټ لیول باندې هوټل مینجمنت کې سبق ویل او تقریبا توکل ما اوس فیل کې کارم وکړو اور اغه نه پس بیا یو افیر زو پس بیا لاړ ما زه کوم بیا یو بل ماستر پروگرام وکړو په اکاونټینګ کې او هغه ټیم چې کومه ما زیات بیا د انټرست ډیولپ کو کسٹمر سرویس کومه سپیسیفیکلی نه غی سره اس پارت اف دټ کوم نوې فیشن نو ما ډیسکور کړو هغه سره مارکیټینګ طرف ته ما بیا روجان زیات شو.
په نیوزیلند کې د نورو هیوادونو په نسبت د تعلیم کومې شوبې اعلی تعلیم لپاره مشهورې دي نوموړی وای
ټول نغټه چې کومه انډستری په نیوزیلند کې هغه د اګریکلچر دی، اګریکلچر فارمینګ، ډیری فارمینګ شو، د نورو فارمینګ شو. نیوزیلند یو نو خپل اګریکلچر فارمینګ چې کوم هغه د نالج دی هغه اکسپورټ کوي. فارمینګ کې که څوک انټرسټیډ دی ډیر زیات سکوپ دی پکې او هغه نوې ټکنالوژیز او نوې نو هاو خلک زده کوي شي او هغه سره فینانشل انډستری سکیم بانکینګ ایشو کوم شو دا یا فورنزیک اکاؤنٹنگ شو د نیو فیلډز او لیبورټری نالج شو میډیکل ساینسز ول نیوزیلند شي کوم دی خلک شي کوم دی ایجوکیشن شي کوم دی هغه د فریش ټینکینګ او نیو ایدیاز وزنه مشهور دی.
نیوزیلند ته د تللو لپاره کومې خبرې په پام کې نیول پکار دی په دې اړه فهم ګل اویل
بیا تر سټوډنټ سره دا ویم چې پیل اف سټیپ کې تاسو دغه پکار دی دغه ځان خپل یو کوېشن او کې کتا مایند او هارت کوم دا چې کوم فیلډ کې ډوره لګي نو هغه فیلډ چې کوم دا هغه خپل سلیکشن ټول ضروري شي هغه چې اوکې بیا دې رانته هغه سره او بیا نیکست سټیپ دا غي چې مختلف د نیوزیلند چې کوم ایجوکیشن انسټیټیوټس دي یا خو خپل هغه پیل خو دغه چې سر شي کې خپل ګوګل کې سور یونیورسيټي کوم کوم کورس دا ورکی او دغه سم فایند اوټ کې چې ایا تاسو کې دغه یونیورسيټي ایجوکیشن انسټیټیوټس هغه تا کوم سلیکټ کورس ته هغه افر کوي او په کوم ځای کې کوي ټول ضروري شی دا لري.
داسې ځای ته نه چې تاسو لاړ شئ چې هغه کې نه د پارټ ټایم جاب اپرچونیټیز وي یا نور هغه وي. نو ورسره د نیوزیلینډ ټریډ ان انټرپرایز شور ایجوکیشن نیوزیلینډ خپله د هغې ویبسایټ هم شته، هغه هم تاسو کتلی شئ، کنسلټ کولی شئ.
فهیم ګل وای په نیوزیلینډ کې د تعلیم خرچا هسې هم کمه ده او زیاتره طالب علمانو ته سرکاري سکالرشپ هم ملاویږي.
نیوزیلینډ کې ټول ښه خبره دغه ده چې کوم خلک ډاکټرو سټډیز ته فرض دي، پورا دنیا کې د نیوزیلینډ یونیورسټیانو ټول نه کم فیس دی. د فبروري 2006 نه نیوزیلینډ ګورنمنټ چې کومه ده د ډاکټرو سټډیز چې کوم د پی ایچ ډی چې هغه ته وایي، نو هغې لپاره د انټرنیشنل فیس هغه د ډومیسټک فیس لیول راوستل، فیس یې کم کړو وته. نو تقریبا دوه نیم لکه روپۍ د کال فیس کې سټوډنټس چې کوم یو بلک فرم تعلق وي هغه تللی شي نیوزیلینډ کې ځای پی ایچ ډی کولی شي. او که دوی داسې فیلډ کې څرنګه انجینئرنګ کې شو، میډیسن کې شو، اګریکلچر کې شو، نو دغه دې فیلډ کې زیاتر سکالرشپ ملوېږي. دا مطلب چې فلی فنډډ وي، نو سټوډنټس ته ورسره 1500 to 2000 ډالر اوسېدنه خرچه ملوېږي او روټیشن فیس هم ورته معاف شي.
که څوک په نیوزیلینډ کې د تعلیم ترڅنګ نوکری کول غواړي نو څومره امکان لري؟ نوموړی وایي
ډاکټر کیسه چې دامي بیا چې سټوډنټ شي کومه ده پر سبق یو نوغه سره ته دو ډاکټر سټوډنټ سی یا انډر ګریجویټ یا پوسټ ګریجویټ سټوډنټ سی نو 40 اورز پر ویک اکارم کوي شي، هغه ته سټوډنټ ورک پرمټ اټومیټیکلی په پاسپورت باندې وته انډورس کیږي، سره چې پر سټوډنټ ویزا ملويږي. نو هغه نه پس چې سټوډنټ سټډیز کمپلیټ کی دا هغه نه پس ګورنمنټ وته چې کوم پوسټ ګریجویټ سټوډنټ لیول باندې چې سبق ویلی هغه ته یو کال د اوپن ورک پرمټ هم ورکي. هغه فائدہ دا دی چې تورا پر تو تاسو ذکر کړی نو هغه خپل ځکه کې په انډستری کې کارم کوي شو هغه ځکه چې تاسو جاب وغره ملاو شي نو بیا دا هغه ځکه چې اوسېدنو چې ریزیدنس یا سټډنشپ باندې هغه می اپورتونټی زم ګورنمنت ورکي چې هغه ځکه چې تاسو بیا پی ار سی اپلای کوي شي فرما ریزیدنس چې ته وایي.
دا و فهیم ګل چې نیوزیلینډ کې تعلیم ترلاسه کړي او دا مهال خپل کاروبار کوي.
په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د ویلاندې د مینه بس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په نیوزیلند کې د اعلی تعلیم لپاره د داخلو او سکالرشپ په حق لا معلومات درکو. د مشال ریډیو تر څنګه سه
ته پښتنو په اړه کې د نورو قانونو ځنې خلک دا فکر کوي چې دوی د خزو د تعلیم خلاف دي، خو پښتانه خلاف خو پرېږدا چې په دې سلسله کې د ډېر قانونونو وړاندې تلي. امیره بیبی هم دغه سی یو پښتنه را چې په نیوزیلند کې په سکالرشپ باندې د پی ایچ ډی لوړې زده کړې کوي. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې د خپل تعلیم په اړه وویل:
ما بیسیکلی په تاسو کې کړو، تاسو نه بعد د دې څه مواد او شو نو ما کورس یې از پرایویټ سټوډنټ کړای ځان دی پرو نو هغه کې باندې کوم استرا غرو نو تقریبا بخښ دي چې دا غرو دی چې نو ما یو شاور یونیورسيټي از ریګولر سټوډنټ ان دې کې میډیسن وکړو. هغه کې ما ډیر ښه پرفورمنس وشو، ما زه ګول میډلیست یم نو ما ډیپارټمنټ اف پرو د هغه نه بعد ما په ځان لپاره پوښتنې کې هغه شو چې مطلب تاسو په کوم نوای نو تاسو خپل مزید لکه کارا تعلیم مخکې لکه فورن یونیورسيټي نو کوم نو ما یونیورسيټي اف کال یو کې نه ایم ایس سی مینجمنت او پر لاس بیسیکلی هغه ایم ایس سی بای ریسرچ لکه تاسو او هغه نه بعد د پاکستان تر هغه ما پاکستان تر څو یو کال او به ما سلیکشن وشو نیوزیلند ګورنمنت سکالرشپ ټو نیوزیلند انټرنیشنل ډاکټر ریسرچ سکالرشپ کوم چې صرف لږ کسانو ته ملي دي پورا دنیا کې. نو هغه ماته ایوارډ شو او زه په پاکستان کې هم جمع درین کړو.
زنه پښتنو جنکو ته ستونزه هغه وخت راوړاندې کیږي چې کله یې واده وشي. امیره بیبی نه مې او پښتل د واده او بچو سره د تعلیم سلسله یې څنګه جاری وساتله.
خطر او مطلب یو چې نه دی واده شي نو ډیفینټلی ما کته دي چې تر کوی نام نه شو کوي او زه یې نه تا پوسیبل دی دا ما کو څو دې مودا نه شو کړي نو ما خو لا کدا کړي چې ما ګور اف ایس سی نه بعد چې ما شروع کوټ ساک سم لايف خپل پرسنل نو ما ګور فور کې پرایویټ دی او کړلا او زه خو یې تعلیم ټولو کې خدای لکه انسان چې تعلیم کنټینیو کوي نو ما دا څو څو چې د خپل مشمانه ته تکلیف سر کوم او زه 9 to 5 جاب کوم وینو د خپل سټډي کوم سټډي مطلب نسبتا لگا خان جی تو آپ اکبر لگا پورم مینج کوئے کی طرح مطلب بینگ پشتون وومن نو ما ایکسپیرینس دیر خدے دیر ویلکمنگ دے دیر خل کو دیر زیاد لگا اپریشیٹ کری ہم او بات اور پخلا تہران کی جو مطلب سنگ دا سنگ پختی کر دے جو مطلب پختہ نہ دمرا لگا مختلف ہوا دمرا کو سلی جماعت آف سوری دا پوسیبل دے خدا دې رافي دې کې هارد ورک هارد افورت دې زیات تاسو ته پاره دې
نوی کول او په خاص توګه جنکو ته نوموړې دا پیغام ورکوي
ما دې ورکوته چې خدا تعلیم ولا هر څیر څه چې تکې نام زده یې دې بدل خپل تعلیم ما پرې دی او دا ما سوچ دې مو دا مقصد دې نه په يم دې پیر نه شو نه دې نه شو نه بس د دنیا خط پښلا اکثر مو سټوډنټ کې دا ډېر غټه مسله دي کنه نو ډوره ډیر فیلډ دي ډوره ډیر ډیسپلن دي مین پرابلم دا دي چې مو ولا کریئر کاونسلنګ هم نشته دي او تاسو بیا څنګه کوئ چې مو ایم ایس سی نه ایم پی ایم ما کړو نو ډوره څوک نو چې تا ما ته ویلي چې تا ټاپ کړې دي نو ډوره سکالرشپ دي ته اپلای وکا زه ته هاي ایم چې مطلب دوه دا سوچ نه کوي چې دا ما ساينس ولا کړو بس دا ما ټاپ دي دا فل ټاپ دي بس دا ما مقصد پورا نه شو ٹرائی ٹو مطلب خپل افیکټ فیلډ ته لاړ ډیر فیلډ چې په مطلب تعلیم دي هغه کوي هغه کوي نه او پاکستان ته حالات څنګه دي او سیل مو یونیورسيټي ډېر زیات خدي مطلب دا غای یونیورسيټي دي موږ ملکونه په سبقونه وایي د څومره زیات دي پاکستان خو ډېر خدي لګي اټ لیست دو بیس نور کې د فیوچر فور پالیسی په څومره زیات دي نن سبا انټرنیشنلی اسپیشلی د نسیو د برا وومن د برا ډیولاپینګ کنټریز وومن د برا خو دنیا جهان پالیسی
تاسو د امیرا بیبي خبري اوریدې چې د نیوزیلند په اکلند یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي په اکلند یونیورسيټي کې د عزیز خان خټک سره مخابره وکړې نو مولې د پښتونخوا جنوبي ضلع کرک اوسیدونکو دی انګریزي کې یې شپاړسم کړې او سموده یې نوکری هم کړې خو د نور تعلیم ترلاسه کولو لپاره یې نوکری پریخې دا چې نو مولې د مهال کومې زده کړې کوي هغه وایي
جی ما خو ما سے دلتا کہ وہ کو پا انگلش لینگویج ٹیچنگ اینڈ لرننگ دے کے ما ایم اے اکڑا نو اگے نہ پس بیا اس پی ایچ ڈی مزہ کو ما پا دے کے دے یو ریکوائرمنٹ ہوں مزل تدا یونیورسٹی کے تابا خ گریڈ رت لل ضروری بھی نو الحمدللہ زما خ پا اے گریڈ کے ما پل ماسٹرز کمپلیٹ کو اللہ اللہ اک لاکھ شکر دے نو زو ایلیجیبل شمارا پی ایچ ڈی دا پارا او پا پی ایچ ڈی کے زما انشاءاللہ ارادہ دا چے دا زمانگا دا انگریزے چپې دا ودینه چې زمونږ په پښتنو په کلچر کې زمونږ سټوډنټانو د طالب علمانو په ذهنیو باندې دا انګلیش کلچر ترو دا سلیبس او پڑھای او دا انګریزي دغه ودینه زمونږ مفهومان چې دی هغه لګ لري کیږي د پښتنو نو دا پرایویټ سکولونو او دا ګورنمنت سکولونو یو کمپیریزن به وکوم او زه به ګورم چې په دا کم دا انگلش میڈیم اسکول پہ دے کے زیادتی دا انگریز دا کلچر افیکٹ دا پہ دا گورنمنٹ اسکول کے زیادتی دا زما انشاءاللہ ارادہ دا فور ٹاپک پی ایچ ڈی والا
عزیز خان نما او پختل نن سبا زنی پختانه د پختو په ځای انګریزي ته ډیر اهمیت ورکوي نو موړې په دې اړوای
زما په خیال کې زه خو یو ګورنمنت دا هغه ټاټ ول سکول چې ورته وي پاره کې ما سبق ویلې خو هغه ټایم کې مونږ ته د شپږم پورې پښتو ژبه چې دا از ا سبجیکټ به خوده کېدله هغه نه علاوه د پښتو سره رول پیسې نه و نه زمونږ ټول کتابونه په پښتو کې و چې یعنی پښتو لینګویج از ا میډیم اف انسټرکشن نه یوز کېدو او هغه نه علاوه صرف یو سبجیکټ و شپږم پورې هغه نه پس لري پښتو سره زمونږ اټرلیشنشپ نو او خاص کر د اوس د کم پرایویټ سکول چې دي او زما خیال کې په ګورنمنت سکول کې هم پښتو چې دا اوس هغه ته ډیر کم ډیر زیات کم اهمیت ورکړي کیږي پر دې سره ورو ورو ډیر خلک داسې دي چې مے بی کې دی چې هغه پښتو ویلي خوشي خو لولولې نشي پڑھاوګولې نشي پښتو لینګویج لیکلې نشي نو د هر یو لینګویج په دنیا کې ډیر لینګویجز داسې دي چې هغه ورو ورو ختميږي لګیاري زما د دې ریسرچ انټرست دا و چې د پښتو ژبه چې دا ورو ورو ختميږي او پښتو ژبه چې څنګه مونږ وایو چې پښتو صرف ژبه نه ده بلکې دا یو کلچر هم دی یو غټ زمونږ ثقافت او ډېر شیزونو سره پښتونولي چې مونږ ورته وایو نو هغه سره د دې تعلق دی
پښتانه زیاتره د وروسته پاتې سیمو سره تعلق لري خونو موڑے وای اکلین یونیورسٹی چې د نړۍ په 50 اوچتو یونیورسټیو کې شمارل کیږي دلته هم یو شمیر پښتانه رسیدلی دي
پاکستانیانو تعداد ته دی ټوټل چې وو سبق وایي او هغه چې پسکاله شپ باندې راغلي دي نو هغه تقریبا دا ورته ما چې یو شپه ته پورې کسان به پاغه کې چون کې زمونږ پنجاب ټول نه فټه صوبه ده نو زیات تر خلک د پنجاب صوبې نه دي خو بیا هم چې ته د نورو صوبو سره کمپیریزن وکې د پنجاب نه علاوه د بلوچستان او د سند لکانو بیا د پښتنو نو ماشاءالله د پښتنو ایوریج دلته کې پښتنو تقریبا
لسونه پنځلو سو پورې دی جما په څونه خیال چي دي نو هغه لحاظ سره زمونږ پښتنو تعداد چي دی هغه کافی زیات دی درې شوې ته واسره او ماشاء الله په آلموسټ هر قسمه ڈسپلن کے دل تک بھی انجینئرنگ کے مطلب کسان سبق وائی کیمسٹری فزکس والا سبجیکٹ کے ہم دی ہیلتھ سائنسز کے ہم شتے اور لنگوسٹکس کی سنگا چیز ہے من نو ہر یو فیلڈ کے پختانہ او ماشاء اللہ ڈیر خط جو طریقہ سر روان دی.
عزیز خان د آکلینڈ یونیورسٹی د جبو پسانگا کے پی ایچ ڈی کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.